سوال او ویل چې افغان سوداګرو ته به د تاسیساتو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان د قنسلګرۍ تر تړل کېدو وروسته سوداګر له ستونزو سره مخ سوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته ویل چې سوداګر د ویزې ستونزې لري او له تاجک سوداګرو سره یې معاملې نیمګړي پاتې دي. په کندوز ولایت کې د ناامنیو له امله څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د تاجکستان قنسلګرۍ تړل سوې ده. افغان سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په کندوز کې خپله قنسلګری بیرته پرانیزي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سږ کال په هیواد کې د زعفرانو حاصلات 4015 کیلوګرامو ته رسیږي. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله چې د زعفرانو حاصلات 4015 کیلوګرامه زیاتوالی موندلی دی. د همدارنګه ویل چې پروان کال کې په دروشتو ولایتونو کې په 1030 هکتاره ځمکه کې زعفران کرل سوي دي. ښاغلی راشد وایي چې د زعفرانو په کښت او حاصل اخیستلو کې د بزګرو سره د مرستې لپاره 214 کرنیزې کڅوړې ویشلي دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلدارې 443 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم اوریدونکو، نجیه صفایم تاسو را بولم له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې هاضمي سیستم ستونزو په اړه خبرې کوو. ځینې کسان د هاضمي سیستم له خرابوالي کړیږي او معده یې نشي کولی چې ځینې خواړه لکه پروتین او یا نور غوړ لرونکي خواړه په وخت هضم کړي چې له همدې عمله انسان د نرمۍ احساس کوي. په همدې موضوع به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ ته په تفصیل معلومات راکړي. تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته ښه راغلاست.
ډیره مننه. خیر اوسئ، ژوندي اوسئ.
مننه کوو دوستانو. زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 بلا شمیره ده 0929255. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. د هاضمي سیستم په ستونزو نن خبرې کوو. که تاسو سره کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، مخکې دې چې د اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو، راځو دې ته چې سوی هاضمه که تعریف کړی چې څه ته وایي.
د ستر واکمن په سپېڅلي نامه د ازادي راډیو اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې زما آواز اوري، سلامونه نیکې هیله او پیرزوینه وړاندې کوم. سوی هاضمه که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هاضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم تر څو دوی پوهیږي چې هاضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی. د هغې نه وروسته به بیا سوی هاضمه تعریف کړو په خیر سره. هاضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي، د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو او د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بالاخره مرۍ ده، د مرۍ پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلیږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده او پورته ورسره د تریخي یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه ضروره ده او بالاخره غټې کلمې شروع کیږي او بالاخره په مقعد او ریکټم باندې د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. کله چې موږ او تاسو خواړه خورو دا د غاښونو په واسطه باندې میده میده کیږي، البته د شونډو په واسطه یې رانیسو، د ژبې په واسطه باندې اړه او راړه او همدلته د لیاړو غوټې دي چې دغه مړۍ یا لقمه چې ده دا لمدیږي او بالاخره د ژبې په واسطه باندې مړۍ ته ځي. کله چې دا خواړه البته جامد مواد مایع چې دی اکثرا په اسانۍ سره د همدې لارې څخه معدې ته رسیږي. معده خپله د خوړو یو زیرمه ده او په دې کې مونږ او تاسو چون نن موضوع ده سوی هاضمه او د هاضمي ستونزو ده نو مونږ او تاسو داسې دوه ډوله خواړه لرو یو ډول خواړه ډیر زر هاضمیږي یو ډول خواړه چې دي تر ډیرې مودې پورې په معده کې پاتې کیږي خو اکثرا خواړه د څلورو نه تر اتو ساعتو پورې په معده کې د جوس یا شیرې په شکل باندې ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شو ځینې هورمونونه او انزایمونه پرې راوټو کیږي او بلاخره وړو کولمو ته ځي په دغه وړو کولمو کې چې کله خواړه ورغلل نو د پانکریاس یوه غوټه ده دا به پرې خپل افرازات راتوی کی که چیرته پروټینداره خواړه مونږ خوړلی وي که غوړ خواړه وي او که چیرته کاربوهایډریټس وي په همدغې ځای کې به د کالیسیسټیکینین په نوم باندې یو هورمون دی د تریخې ته به وایي چې سفرا پرې راخوشې کا د سفرا په واسطه باندې به هم دغه غوړین مواد چې دي ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شي او بلاخره د وردی باب د لارې به ځیګر ته انتقال شي یعنی مهم او مفیده خواړه چې دي د وړو کولمو په لومړۍ برخه کې جذبیږي او بلاخره ځیګر ته ځي او ځیګر پرې خپله مرحله چې دا پروسس اتای کوي که چیرته په دې کې کم سمی مواد یي بې زهره کیه د ځینې خوړو په ذخیره کې ډیر زیات رول لري او همدغسې اوبه او هغه مواد چې د جذب وړ نه وي دا به غټو کولمو ته ځي او بلاخره د مقعد د لارې به اطراح کیږي دا او د هضمي سیستم په باب لباندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته هم وړاندې کړ
بلې ډیره مننه محمد الله خان له فرا نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ السلام علیکم ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه ځواب کړي ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
زړه پورې پوښتنه وه چون څنګه چې باید سوی هاضمه مونږ او تاسو تعریف کو وای هر هغه عمله چې کله یو انسان ونه شي کولی خواړه په مکمل ډول سره هضم کی جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي دغې حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وای زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي کله کله داسې کیږي چې ځینې د هضمي سیستم انومالیګانې کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې خپله د وړو کولمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولی چې مفیده مواد جذب کړي او بلاخره دغه کسان دوامداره نس ناسته لري ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بله ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استاسو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورمه بس دوه ساعته درې ساعته به بیرته تشناب ته ځمه ډیره زیاته ناسته به لري حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې مونږ کله غوړ خواړه وخورو نو بیرته رانه په غایطه موادو کې یا ډکو میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلمه د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت ښیي وایي چې دې شودو سره د ماشوم خنه دی نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغې مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي او ځینې ډېر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو اورېدونکو سره شریک کو په دې ناروغۍ کې شامل دي
بلې بل اورېدونکی دی شاه ولي له هلمند نه مهرباني وکړئ السلام علیکم
وعلیکم السلام سال جوړې په خیر ډاکټر صاحب سلامونه زری راځي ټول کارکونکو سلامونه
علیکم سلام مهرباني
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه ودی دا لازمه ټولې لاس
بدبوی لري شاه ولی خانه
لکه چې مرداری چې داستونی ته راشي یو وخت به دوی میاشتې درې نه بیا یو بیا یو رات بیا دا چې دوی درې ورځې کې بس پر لپسې و دې استعمال ماته
ترخی او بده ورسره خپلې ترازی
یا خدای ته ترخی او بم نه راځي د دې مرزم نه لرن چې میدان یا درد کې یا دغه کې
او بلغم یا خراش کې د جدا کیږي بلغم یا خراش کې کله چې ټوخی وکې دا خولې ته چې د بدبوی راځي دا د معدې نه را ولاړېږي که د ستونې نه
یا د ستونې څخه دلته دا ستونې مې دغه را
کړه مننه کوو له دوی شاولي و له هلمند نه پوښتنې وکړه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ته ځه
ښه راځو د محمد الله خان پوښتنې ته چې معدې هضم صورت نه نیسي وګورئ وایي تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته ووایي که چیرته موږ او تاسو د خولې د خالیګا څخه پیل کړو هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاښونه په درست ډول سره نه مسواک کوي نه یې مینځي د غاښونو په ورو کې د وخت په تیریدو سره میکروبونه کینی او د خولې د بدبوی لامل ګرځي هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي نن سبا پان او یو ډول نوي ډول نسوار د هند نه راغلي په ډېرو لوکسو پاکټونو کې دي هغه اکثرا استفاده کوي د سګرټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي هم کولی شي چې دغسې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي د لاسونو نه مینځل د حفظ الصحې نه مراعت کول په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي هغه اوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډېر زیات نه وي او بس همدغه لوښ یې په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تاته هم پکې وریجا چې او بلته هم د دې سوپونو استعمال د ګنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې که فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد غبار ډېر زیات یې ککړې اوبه راخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي هکه د امیب په نوم باندې پرازیت دی که جارډیا ده که نورې بکتریاګانې دي خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي په ضمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جیران کې په وجود کې پاتې شي بالاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل وګرځېږي کله کله خو داسې کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کلمو لومړۍ برخه بنده کړي او حتی د سوري کېدو د کلمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي او په ضمن کې یو نظر موجود دی وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي ډکې متیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې دغه به وکړي ډاکټر صاحب به ترې مکمله تاریخچه واخلي حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې دا اوږده د اسکاریس چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلي انشاءالله الله به شفا ورکړي
بله رازو د شاولی خان پوښتنه ته خو بل اوریدونکی په لیکه کې د پوښتنه مخلو بیا ښه بله پوښتنه خو به نه یې
نه بله پوښتنه
ډېره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
شاولی خان خو چون د ستونې ستونزه لري ښه خبره خو دا ده چې دا باید د ستونې او پزې متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلاتو وسایلو په واسطه باندې د پزه ستونی وکتل شي چې آیا دغه کومه بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه دی که د ستونې د وجه نه دی کله کله اکثرا د ستوني په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو، یا د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبیو التهابي وي، درې ورځې څلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه راجدا کیږي، چې مریض په خپل ستوني کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشوګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
ښه، ډېره مننه. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم. تاسو
وعلیکم السلام، ځانم معرفي کړئ.
رشاد له وردګونه زما پوښتنه دغه ده، ما د پنځه شپږ اووه میاشتې مخکې اپرېشن کړی و د سفرا، اوس مې دغه ولي داسې درد کوي چې دغه تکلیف دغه اپرېشن ماته فایده شوله که څنګه دغسې د معده مې داسې شی چې وخورم لوبیا یا ناخود سوچ شی وخورم اصد اکثره وخت شی مې دغه ولي مې درد ورته اضافه کړی.
وزن دې څومره دی رشاد جانه؟
وزن مې عاده پنځه شپېته کیلو ده.
پنځه شپېته، او څو کلنې؟ سلور سلویخ کلنی. دا عملیات نه وروسته د تلویزیونی معاینه کړې ده؟ په صفراوي قناتونو کې خو دې تیږې نه دي پاتې.
نه،
ښه، سمه ده، سمه ده.
ښه، مننه کوله دوی. نو دوه درې پوښتنې دي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسې.
او اسدالله د ګرش نه پوښتنه کړې ده چې معدي زخم د څه شي پیدا کیږي؟ وای چې د معدې د زخم ډیر زیات علتونه دي. 90% علت یې د همدا ایچ پایلوري یا هیلوکوباکټر پایلوري په نوم یو بکټیریا ده چې د دې له امله منځته راځي، چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله رامنځته کیږي. دویم غټ علت یې چې دی د سګرټ څښاک دی. خپله د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازی چې د پراستاګلنډین په نوم باندې یادیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب را خوټیږي او هر څه چې موږ وخورو هغه هضمی. دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلنډینو یا هغه پوخ چې معده پوښلې ده او دا خپله د تخریب او تخریش له امله ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه به رامنځته کیږي. سګرټ یې خرابوي، شراب یا الکول یې خرابوي، او د بده مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه که اسپرین دی، که د بروفین خاندان دی، که د ډایکلوفینک دی یا پایروکزیکم دی، یا ورسره څنګ کې نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او لیدونکي دا دواګانې پیژني. اله بروفین ګولۍ راته راکم، لامې خوږي اسپرین ورته ورکم، دغه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریډ په نوم باندې دیږي، پرتنسولون، بیتا میتازون، ډیکسا میتازون، دغه دواګانې که په دوامداره ډول او په لوړ دوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وایي چې هغه کسان چې د او ګروپ وینه ولري هم مسایل دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بده مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي، یا منګې عمر زیات دی، یا په زنډنیو ناروغیو باندې اخته دي، د ځیګر او د پښتورګو. نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وایي هغه دوا وخوري چې د معدې تیزابو کچه یې کمه شي. دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سخت زیات مرچکې خوري، اچار خوري. که فکرم کړی زمونږ افساسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړي خواړه، دغه هم وای کولای شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هاضمي سیستم د ستونزو په راتګ کې ډیر بارزښت رول لري. نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي.
بله، مننه کوو. دوستانو، په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال نن ورځ میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ښه، پښتون په لیکه کې دی، ګورو چې د سوی هضمې په اړه کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ښه صاحب.
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ د ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته، ستاسو درنه میلمه ته سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته. زما د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دا په ګردې کې چې دا په پښتورګي کې چې دا ډبرې پیدا کېږي، دا اصلا پر څو چشمې دي او دوه خبره په څه نه ده چې دا پر کوم مقدار باندې چې پیدا شي تر کوم اول مقدار نیولې ده تر اخره پورې څو یعنې چې څو ګرامه وي انسان ته ډېر خطر لري او په کوم مقدار پیدا کېږي او دوه پر څه نه ده دغه ناجیب دواوی چې دی وایي وایي د دې زخم پیدا کوي او د دې زخم سره کومه کوي څنګه آگاهي باید ورکول شي او دا دې موږ خو اکثره ساچ راډیو اوري په کلو دفتر کې اوسي بېسواده دي جامعه بېسواده ده په تعلیم کچه کښته ده نو څنګه آگاهي باید ورکول شي او دا خلکو ته چې دغه ناجیب دوایي ونخ
ډېره مننه کوو غیر صاحب مهمې پوښتنې وې حتمن ډاکټر صاحب به دغه پوښتنې ځواب کړي له تاسې مننه مهرباني وکړئ تاسو ډاکټر صاحب
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې ده چې ما د تریخي عملیات کړی ډبرې لرلې اوس راته د ولو درد پیدا شوی دی
بلې
کله چې د ډبرو تیږې په تریخي کې موجودې وي یوه نښه امداده چې د معدې د سوخت او زړه سوي سره سره ځینې دردونه ولو او غاړې ته ځي چې تای او عصبي منشا ده لبل پلاوه چون عملیات په موافقانه ډول سرته رسیدلې ده د عملیات نه وروسته تلویزیونی معاینه کړې ده په قناتونو یا پایپونو کې تیږه هم نه دی پاتې شوی ممکن د ولو دردونه نور مشکلاتو له عمله پیدا شوی وي هوا تغییر او تبدیل کیږي عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي ولی په زمین کې وزن هم کم دی 15 شپیتو کیلوګرام دی او عمر هم سلور سلویخ کال دی خود کیسه سفراد عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړېږي چې دې ته پاست کالوسیستیک ټومی سندروم وایي مریض ممکن د زړه سوي د ډوړې د خوراک نه وروسته د ګېډې د ټپ کېدو حتی د ترخو بو خولې تراتک د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکي خو کچیرته موږ سره د خبرونې په جریان کې ملتیا وکي حاجی صاحب پښتونم ځنې پښتنې کړې دي چې عام آگاهی باید څنګه ورکو نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي
بالکل نو په دې لاره چې دوی د خبرونې تر پایه لمون سره پات شي او خبرونه واوري به هم دوستانو یادونه کوو چې نن هاضمي سیستم د ستونزو په اړه خبرې کوو په خبرونه کې هم د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي تاسو ته به هم د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم 0999215 بل شمیره ده 0992215 دا د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي له تاګاب نه یو اوریدونکی دی ګورو چې کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ سلام علیکم
زه د نړۍ رادیو ټول کارکونکو سره ژوند کوم سلام وایم تاسو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نو پوښتنه ده چې دا قبضیت ډیر لرم چې باید کوم خواړه چې مثال لکه لوبیا کچالو باندې چې مې دې سفیر زرناک یا هم نه قرب خو باید وکړي قبضیت مې ډیر پیدا کیږي نو دغه پیدا باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح ده کوي نو ډیر قبضیت مې پیدا کیږي حتی سر مې سره درد کوي باید وکړي خبر ده چې هغه مهم نه سره درد کوي او قبضیت مې لري
سلام ډیر مننه دغه پښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کی مننه ډیر باندې ډاکټر صاحب
اجي صاحب پښتون درې پښتنه لارلې یو خبره پښتنه زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډول لیکي ځینې اته ډول لیکي یعنی هغه تیږي د کلسیم څخه جوړېدای شي د اوکسالیت څخه جوړېدای شي مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکسالیت وي د فاسفیټ تیږي د سټروویټ تیږي بل کې چیرته زه د دې نمونه واخلم دا به اړین نه وي دویم خبره دا ده چې تیږي د 3 ملي متر نه نیولې تر سالور سالور نیم سانتی متر پورې په پښتورګو کې جوړېدل شي چې دا یو ډېر غټ او جالب موضوع ده که ژوند ان شاء الله پاینده وختونه کې به موږ تاسو یو خبرونه په دی ولرو 3 ملي نه تر 8 ملي متر پورې تیږي په غټانو کې کچیرته د پښتورګي په داسې ځای کې قرار ولري چې هغه د خکتنی پایپ سره تړه ولري د تیبي درملنې په واسطه باندې خکېدای شي وزي 10 ملي متر تیګم په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتلی شي ولی په یاد وساتئ کله چې د پښتورګي څخه تیږه خطا شوله نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډیر زیات زنډ او ډپ چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځېږي، او هغه تیږې چې اندازه یې د 10 ملي مترو نه پورته یې 15 ملي 40 ملي متره یا حتی غټې وي نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټریپسي نومېږي، په هغې باندې وهي او که چېرته د هغې زور پرې هم ونه رسېږي جرۍ په واسطه باندې عملت کېدلی شي. د عامه آګاهۍ په باب لباندې حاجي صاحب باید موږ سره ملتیا وکړي، خپرونه تر اخره پورې وګوري. موږ او تاسو یو سوال لرو چې دغه کسان باید څه وکړي، کومې دواګانې باید ونه خوري تر څو پورې د معدې په زخم او د هضمي سیستم په ناخوالو باندې اخته نه شي؟
بله ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي پوښتنه به هم تاسو ځواب کوي، بیا به نو خبرونه ته ورسو. تګاب نه چې کوم اوریدونکي وو هغه ویلي چې قبضیت ستونزه لري، نو دا پوښتنه به هم ځواب کوي چې دوه دقیقې وخت لرو، بیا به د درې وجو خبرونه
وکړو. قبضیت مختلف ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځینې کتابونه لیکي که چیرته یو انسان په څلېرش ساعتو کې نه په شپږ دېرش یا اته څلوېښت ساعتو کې یو ځل ډکې متیازې وکړي، دغه حالت قبضیت دی. خو ځینې اوریدونکي زموږ او ستاسو وایي چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویمه ورځ بعد زه ډکې متیازو ته زما ډکې متیازې مې ډېرې کلکې وي، د ډکې متیازو کولو په وخت کې زه درد احساسوم او وچې کلکې وي. زغ زیات علتونه لري چې آیا خو عمده علتونه زموږ او ستاسو په ټولنه کې د هغو خوړو نه خوړل دي چې د غایطه موادو حجم زیات کړي. زمنګ استادو وطنوال باید په دې باندې پوهیږي که غواړي چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوي وشي باید سبزیجات ډیر زیات وخوري، سابه باید ډیر زیات وخوري، کمیوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یې د پوټکي سره باید خوړل شي. د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي، ځکه یو نارینه د پاره چې هغه اتلسو کالو نه زیات عمر ولري په څلېرش ساعتو کې درې لیټرو نه باید ډیر مایعات واخلي. خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خولې او دغه ډېرې زیاتې حتی شپږ لیټرو مایاتو ته ضرورت پیدا کیږي او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیا ناسته دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اوریدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې باید په څلېرش ساعتو کې تاسو ورزش وکئ، اوبه ډېرې زیاتې واخلئ او هغه خواړه وخورئ چې د غایطه موادو حجم هم زیات کړي، د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.
ډېره مننه دوستانو، د خپرونې لومړۍ نیمایي هم دلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې بیا هم ستاسو ملتیا غواړو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ سره مېلمه دی، او د سوی هضمې یا د هضمي سیستم په ستونزو خبرې کې. او که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي نو ټلیفون وکړئ، او د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس نو درې بجې دي، د درې وجو مهم خبرونه له ویدا برکی څخه ورو، او د خبرونه پاتې برخه هم هیروي.